السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ دغه پروګرام وړاندې کوم په کابل پانتون کې د نن برید په اړه باندې مو راپورونه د دغه پروګرام د سر موضوعګانې دي دا چې هلته نن شاوخوا یوولس بجې بریدګر ننوتلي دي او لا تر اوسه ویل کېږي چې برید روان دی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیانونه رسیږي د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د ډیرو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیانونه رسیږي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې مخکې یو شمېر وسلوال چې هغه شمېر یاد نه کړ د پوهنتون انګړ ته داخل شوي او ډزې کوي
برای از اینکه به محصلین و برای کسایی که در داخل هستن آسیب نرسه از تمام احتیاط کار گرفته میشه و برای سرکوب و از بین بردن تورستان از هر امکان استفاده میشه
خاغلی آریان په دې پیښه کې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنه کړل خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله تارکي رسنیو ته په یوې استولې خبر پڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي رویترز خبري اژانس بیا د ځینو حکومتي سرچینو له قوله چې نه دي څرګندې شوي په دې پیښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژلو خبره کوي خو تر اوسه پورې هغه نورو خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې د کابل نننۍ پیښه مختلفو لورو په کلکه غندلې په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو په یوه ټویټ کې د دغه پیښې د غندنې ترڅنګ ویلي چې دا په لسو ورځو کې په کابل کې پر تعلیمي موسسو دوهم برید دی د ده په وینا افغان ماشومان او ځوانان دې ته اړتیا لري چې ښوونځي ته د تګ پر مهال ځانونه خوندي احساس کړي د ناتو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو هڅو ملاتړې ده طالبانو تر اوسه طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دي له دې مخکې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویلو چې ډزې د حقوق پوهنځي ته نږدې اورېدل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملتیا تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په څو کلیو کې د دښمن حملې په شا وتمبولي او د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې له اتیاو زیات وسلوال طالبان ووژل او له دېرشو نور زیات ټپیان کړل هغه وویل اوس په دې ولسوالۍ کې وضعیت بشپړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
فعلا وضعیت د ولسوالی به گونه کامل د کنټرول نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است
دفاع وزارت په دغه عملیات کې د یو زیات شمېر وسلو او مهماتو د نیول کېدو خبر ورکوي طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د هلمند ولایت مرکز لخکرګا په دریمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې و ملکي کسان وژل شوي د هلمند ولي ویان عمر زواک وایي پیښه د دریمه حوزې په بولان سیمه کې شوې ده هغه طالبان تورن کړل چې دغه ماین ځای په ځای کړی و د ماین چاودنې په دې پیښه کې اکثره وژل شوي کسان ښځې او ماشومان دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د سرپل د ښاروالۍ مرستیال نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو د سرپل د والي مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولې خبر پڼه کې ویلي چې مرستیال ښاروال عنایتالله فیضي نن سهار اته بجې د ښاروالۍ د ودانۍ په مخکې وسلوالو په ډزو ووژه ویل شوي چې هغه له دې مخکې ویلي و څو ځلې ورته پر ټیلیفون ګواښونه شوي خو پولیسو ته یې خبر نه و ورکړی د سرپل پولیسو ویلي وسلوال په تیښته بریالی شوي او د پیښې په اړه پلټنه پیل شوې ده د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي ترامپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایډن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و سبا د نومبر درېمه د انتخاباتو ورځ ده خو تر اوسه له نوي میلیونو زیاتو کسانو خپل رایه ورکړې دي نظر شمېرنې ښیي چې په ملي کچه بایدن لترام څخه لکتر لګه په سلو کې اته مخ کې دی. خو په هغه ایالتونو کې چې ویل کېږي په بل قوت وګټرام ته هغومره رایه ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخ کې دی. که یو کاندید د الکترول کالج 270 رایه ترلاسه کړي هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي او بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. سعودي عربستان دغه اقدام په هیواد کې د کرونا خپرې شوي وبا له امله کړی و. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. بهرني حاجیان به مخکې له دې چې د حج مراسم پر ځای کوي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سختو مقرراتو له مخې عربستان ته تر داخلېدو وروسته درې ورځې ځان قرنطین کوي. تېره میاشت چارواکو د سعودي عربستان محدودو اوسیدونکو ته د عمرې حج د ادا کولو اجازه ورکړې وه. په دې هیواد کې له 340,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله هم 15,402 کسان مړه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې د کابل پوهنتون د ننني برید په اړه باندې وروستي جزئیات درکوو. دا چې هلته لا هم برید روان دی. رویټرز ویلي لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت د 8 کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. د کابل پوهنتون استاد امیر محمد کاموال د دی پی ای وایني شاهد وو.
زما او د دې خلکو په منځ کې به فاصله داسې یو 50 متره خوا شاو چې یو دم ډزې شروع شوې. مسئولین منډې کړلې.
ګڼو کورنیو او نړیوالو ادارو بنسټونو د کابل په پانتون کې نننی برید غندلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤول ذبیح الله فرهنګ:
حملات هدفمند، عمدی و آگاهانه بر تأسیسات عام المنفعت نقض فاحش حقوق بین المللی بشر دوستانه است و جنایت جنگی است.
لکندار به هم راپور درکو. هلته د ارغنداب ولسوالۍ څخه ګڼې کورنۍ د جګړو په خاطر بې ځایه شوي. یو هم د مولادات کورنۍ ده.
شال میامه ګرد پاته شوي دي. در پدار ما د مزان د بل په کټکټرانو کې مدد کې تزان رسولې.
که وختو د امریکا د انتخاباتو د الکترال کالج په اړه باندې به معلوماتي راپور خپور کړو. پیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن له غرمې مخکې د کابل پوهنتون ته وسلوال بریدګر ننوتلی دي او ډزې کوي. اوس هم د راپورونو په اساس بریدونه روان دي او افغان پوځیان ورسره په نښته بوختي. رویټرز خبري اژانس دي او حکومتي سرچینې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. دغه راپور تر اوسه پورې چارواکو نه دی تایید کړی او نه هم رد کړی دی. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ویلی دی چې له پیښې اته ټاپیان روغتونو ته انتقال شوي دي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د دې پیښې د تعقیب او پوښښ لپاره د کابل پوهنتون ته ورغلی دی. هلته نږدې دی. له سعادت ته به وپوښتو چې اوس وضع څنګه ده؟ آیا اوس هم بریدونه روان دي که څنګه؟
مننه ستانکزی صاحب، زه همدا شیبه د کابل پوهنتون مخې ته یم چې رسنۍ ته د درېدلو اجازه ورکړل شوې ده. په ټوله کې له نیم ساعت راهیسې یا له څلوېښت دقو راهیسې غټ چاودنې کېږي. یعنې زه خپله د همدې شاهد یم چې د 15 یا 10 دقیقې وړاندې مې یو غټه چاودنه وشوه. ما له دلته له عیني شاهدانو یا هم له امنیتي ځواکونو نه پوښتنه وکړه چې دغه غټ چاودنه د څه دي. دوی ویل چې همدغه کسان چې سرتیرو سره پنخته کړي د دوی ځان پورې چاودونکو هغه چاودونکو توکو ته چاودنه ورکوي. تقریبا که دوی له قوله درته ووایم درې کسان، یعنی غټې درې چاودنې وشوي، په ډېر احتمال چې درې کسان به هغه کسان چې دلته حمله کړې وه هغه به له منځه تللي وي. خو دوی وایي چې لا هم شته کسان. زه خپله هم دا شیبه هم وړې وړې ډزې اورم له نن نه. ډزې همداراز دواړه لورونه، یا که وایم چې له یو لور نه، ځکه چې دوامداري له یو لور نه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په دوی باندې ډزې کېږي. او په پټول کې نه ته نن روانه ده باندې هیڅ کیسه نشته خلک لګل خلک تیریږي را تیریږي هر وضعیت تقریبا هغه خوب سیر دی او بل خبره ده چې تازه د دوه درې لکه وړاندې امبولانسونه راغلل ټپیان کسان چې نه پوهېږم تازه به ټپیان یا مثلا ښایي چې نن په پوهنتون کې به پاتې وو هغه یې راویستل هغوی به ټپیان ولېږدول یعنې په دې مانا چې په بشپړ ډول دغه نښته پای ته نه ده رسېدلی او د دلته د ځینو سرچینو په قول چې لا هم یو یاد
د ماسلینو او د استادانو په اړه راته وایي چې هغوی خوندي شوي که څنګه هغه کسان چې پاتې و هغوی راایستل شوي که څنګه
ستان اگزیس یه باز سونگ ده پینزه ساعت لده این خطی نتیریگی یه شمیر کسان خواهی پا اغلب گمانی هم ده زینو محسلین پا اینا چه خواهی پا زینو پانزایو که پاتی یا مثلا ده دوی پا اینا چه ده بریدگر ده خوب پانزی ده دقیقا دوی آلتان نوکلی و یا ده انجون جمعنازی هم کتلیو نو پدر احتمال که چیر تا یا سو کسان پاتی نور طول پا آغا دروازو بانده دو دروازی لدی آغا بانده امنیتی زواکون آغای ویستل او اوس چوک نرا وزی لپن تون پا دقیق دروازه چه کم دروازی تمام ملاریو یا کم دروازی چه آغا بریدگر نوکلیو نل آغا خواه سوک رازی نل ده خوانه پرتول امنیتی زواکون سو کورتلال ایسی دینی کورنه ایران آغا ویل چه دستی ساعت دو آورانده آغا ویل چه محسلین یا کورنه غیری دوزی خوی جازه ورن
مننه فرید الله سعادت او د ازادي راډیو خبريال د کابل پانتون څخه ورسته حال مخترکاو دا چې څو درنی چاودنی غغون اوریدل شوې دي او په درنه پانتون کې د دزو غغون لا هم روان دي د ویل چې زیني ټپیان د امبولانسونو په ذریعه انتقال شوې دي تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست اوس به ورشو به هم کابل ته د کابل کې د ازادي راډیو رئیس او د کابل پانتون استاد سمی مهدی د خپل ملګرو او استادانو د پښتنې لپاره ورغلی روختون ته مهدی صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی راته وایي چې د ټپیانو سره تاسو له نږدې وکتل دوی څه وایي د سترګو لیدلی حال د دوی څه دی
سلام خدمت شما و شنوندههای رادیو آزادی بله من به دیدن یکی از استادای ما که زخمی هست و همچنان یک تعداد از محصلین فاکولته اداره پلیسی آمه آمدم به شفخانه علی آباد کسایی که شاهدای عینی بودن میگن که چند نفر با لباس نظامی که بیشتر مرتبط به رجال برجسته است با همین لباس ها را دیدن که وارد بخش استاج فاکولته حقوق شدن و بالای محصلین آتش گشودن و یکی از صنف ها مربوط فاکولته اداره و پالیسی عامه بود که تعداد از زخمی ها مربوط محصلین ما میشه
من نکم خاقل مدی تاسو حقوق پاندون که درس ورکوی تعداد به سمرو و زکا چی دا ورزی برت سنفون شروع شویدی لقارنتین را ورستا آیا تعداد زیاد و دو محصلینو که سنگا؟
تعداد دقیق چیزی گفته نمیتونم اما چندین صنف همزمان در امو تعمیر که در نزدیکی دروازه شمالی دانشگاه کابل است چندین صنف است و همه صنف پر از محصلین بودن اکثریت محصلین چنانچه که بر ما بعض منابع امنیتی گفتن از محل بیرون شدن و یک تعداد زخمی ها به شفاخانه های مختلف کابل انتقال داده شدن از جمله شفاخانه علی آباد که همین لحظه من هستم در اونجا و یک تعداد از محصلین شاید هنوز هم در داخل محوطه پایتون باقی مانده باشه
آخر پختن ادا کوم چې تاسو آلتا ورزی هر ورځ د کار لپاره ورزی د خپل پانتون ساحت څنګه امنیتی په شکل دی آیا د قناعت وړ دی که څنګه ځکه چې دا پیښه شوې ده او په خوام ځینې دغه پیښه شوې وي
در داخل محوطه پانتون کابل در گذشته حوادث زیاد را ما به یاد نداریم غیر از یک مورد که چندین سال پیش بود از لحاظ تدابیر امنیتی تمام دروازه های پانتون کابل توسط نیروهای امنیتی کنترل میشن کنترل شدید دارن اما بسیار سوال بزرگ است که چطور توانسته تعداد 6 یا 8 نفر مهاجم کمتر منابع میگن با اسلحه و مهمات وارد محوطه دانشگاه کابل شده یک سوال بسیار کلان است البته یک از منابع امنیتی پیشتر که به خاطر حساس موضوع نمیخواست نامش فاش شده گفت که عملیات تقریبا پایان یافته اما فعلا کار تصفیه جریان داره که اتاق به اتاق نیروهای خاص و نیروهای امنیتی میرن تمام ساحه پانتون کابل تصفیه
مننه سمی مهدی پزان پام کوي د ازادي رادیو رئیس په کابل کې همدارنګ د کابل پانتون استاد چې د علي آباد له روختونې له مکسره خبري کولې. هلته یو شمیر ټپیان او د پانتون استادانو محصلین انتقال شوي دي د درملنې لپاره. دو ویل چې خاص ځواکونه د ساحې د تصفیې لپاره اوس عملیات جاری ساتیم په سیمه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کابل په پوانتون باندې نننی بریث چلا هم دوام لري. د غنو ادارو او چارواکو خبرګونونه پاره ولیدي. د افغانستان کې د ناټو ملکی استاد استفانو پونټاکورو په تعلیمي مرکز باندې بریدونه غندلې دي. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو بلوک میسون هم دا یو جنگي جنایت بللې دي. د نورو خبرګونونو د توضیح لپاره به کابل سټوډیو ته ورشو. خاطر پردیس د خبرګونونه راټول کړی مېرباني.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل په هنتون نن نه بریده د طالبانو کار بللې او د غبری د افغان حکومت وي استخباراتي ناکامي ده کړی ده. نو موري دا څرګندونه په خپل ټوئیټر نن کړی ده. مصالح علي شورا مشر عبد الله هم د کابل په هنتون بریده غندل او هغه نه بخون کې جنایت یاد کړی دی. هغه ویلي مسلین په آرام فضا کې د زده کړې حق لري او باید دغه فضا ورته خراب نشي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقي هم لیکلي چې هغه ورسته چې ترهګرو په هلمند کلمات سره مخ شول اکیڈمیکو مرکزونو بریدونه کوي. ناټو هم په کابل پاند غندلې دی او ویل دي چې افغان ماشومان ځوانان خوندي ته د تلو پر محل خوندیتوب تړتیا لري. ناټو هم دا شن ویل دي چې هر حقیقت حتی ملاتړ کوي چې د تاریخوال د درېدو سبب شي. هم محل اروپایي ټولنې هم په کابل په هنتون بریت غندلې ویل دي چې دا په تیرو لسو ورځو کې پروزنیز مرکز دویم بریت دی چې ترسره کیږي. هغه ویلي افغان ماشومان او ځوانان حق لري چې خوندي او په هنتون ته د تک پر محل د خوندیتوب احساس وکړي. د سولې د مرکچ پلاوی غړي فوجي کوفي بیا د دې بریت د غندلو ترڅنګ ویل افغان حکومت باید د ملکی تلفات پر خپل ټول شکایتونه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان ته وړاندې کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم دغه بریت غندلې دی. ویل دي چې دغه بریت د ټولو نړیوالو بشر دوستانه حقوقو ښکاره سرغړونه ده. د دې کمیسون مرستیال ویان زبی فرهنګ ازادي رادیو ته وویل
عملات هدفمند
په عمل منفعه یې نو چې غیر نظامی دي. هدفي او قصدن بدون د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو ښکارا او کلک سرغړونه ده. جنگي جنایت ده. د دې لپاره چې دغه بریدونه مخینه نه لري او تیر کې څو وار شوی د افغانستان دولت باید مخنیون کې اقدامات وکړي او داسې بریدونه مخه ونیسي. موږ په دې تمه یو چې چارواکي خپل مسؤلیت ادا کړي څو په راتلونکي کې تکرار نشي.
ستنیدې په طالبانو باندې د کابل په هنتون بریټ کې خپل لاس لرل رد کړی دي. بلې
مننه کوم. خاطر پردیس د ازادي رادیو خبريال د کابل نننني بریت پاړه باندې خبرګون راټول کړی او موږ ته توضیح کړل. د کابل پانتون استادان هم چې نن د درس لپاره د تدریس لپاره الته ورغلی او د دغه پیخي عيني شاهدان دي. لاغې ډلې د ادبیاتو د پانزي استاد ضیاء الاسلام شیرانی سره اکرام الله اکرام خبري کړی دي او د هغه د سترګولې د حالې تری پختلې ده. ادبیات پانزي استاد
زموږ پانزي د شرقي دروازې طرف ته دی. پانتون ساحه ډیر زیات لوی ده. موږ د فیرون اوازونه واروېدل. یوازې یو څو ټپیان هم ولیدل. نور ټول استادان محصلین د انجنیری په دروازه نه شرقي دروازه باندې ووتل. ان تر اوسه پورې دقیق حتی موږ ته نه معلومیږي څه کیسه وه. د نور استادانو له خولې نه چې د ژورنالیزم پنځه یو استاد ماته راته ویل شمالي دروازه کې د ستاج حقوقي په نوم موږ یو پروګرام لرو. غو بلاک ته دی وایي چې دوه ځانمرګ نه نوتی دي او سیمفونو کې محصلین وشتلې دي او لومړنۍ چاودنه شوې ده د شمالي دروازې سره او ګورم لګېدلې دي. وروسته دوه درې پولیس لګېدلې او داخل ته خلک راغلي دي. نو دا اوس وخت کې موږ له پانتونه تازه راووتلو. د بورې چوک سره د هلیکوپټر معلومیږي پانتون صاحب باندې ګیر.
یعنې تاسو چې راوتئ لا هم هلته ډزې روانې وي؟
او هلته خو لا ډزې وي. بیا موږ د وزارت په دروازه راووتلو. نو کارتیچر کې تقریبا نیم سات یو سات موږ لاره بند او دیګوري چوک ته بیرته زما موټر راتاو کو. هماغه وخت کې مډز اواز او هلیکوپټرې ګرځېدلې د پانتون سر باندې.
تاسو دا غو ژورنالیزم د پونځي د استاد یادونه وکړه چې تاسو ترې کوم معلومات اغستی. طبعا تاسو خو د پانتون له ادارې سره په تماس کیاستې، څه ویل کیږي چې په ځانګړي ډول کوم پونځي ټارګټ ته کنه ټول پانتون
د شمالي دروازې سره داخل شوی دی؟ دوه ځای فیلن ټارګټ دي څومره معلومات زلرو زلرم؟ یو سیتاج قضایی برخه ده، یو حقوق پنځای ده. نور ویل کیږي چې دوی د لیلی طرف ته وخت دي، غالبا یا به لار غلطه کړي پنتون دي طرف ته نه دي راغلي. خو ماسیلین ټول د انجنیری دروازې لارې نه، یعنی اکثریت ماسیلین ووتل پنتون تخلیف حال کې اوس موږ راتللو. او نن هم زمان د ایران افغانستان د کتابونو یو نمایشګام وګړه چې هغه هم د شروع کېدو په حال کې و، پرانیستو غونډه و، هغه د هنرونو پنځه په تالار کې و. نو هلته د پروګرام روان و چې امنیتي مسؤلین حال وکړي چې پوهنتون باید تخلیه شي. نو یوازې د فایرونو آوازونه موږ اورېدلي دي، یو څو ټپیان هم لیدلي. نور
او د تلفاتو په اړه باندې کوم معلومات تاسو سره شریک شوي دي؟
دقیق نه لرم. یوازې استاد زیرک د ژورنالیزم پنځه استاد دی چې ژورنالیزم حقوق تشکزي ټول تقریبا په یو ساحه کې دی. غول شل تنه مړه و ټپیان دي، نو نور دقیق معلومات نه لرم.
د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ضیاءل اسلام شیرانی و چې د نن برید په اړه باندې د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړم.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې راپور لرو. تفصیلي راپور دی د الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی په اړه باندې. د امریکا ولسمشر د همدغو کالجونو یا ټاکنیزو پلاویو په اساس ټاکل کیږي. ځینې وخت داسې هم شوي چې یو کاندید تر خپل سیال کمې عمومي رایې ګټلي، مګر د الکترال کالجونو د شمیر د زیاتوالي له امله د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی وي. د الکترال کالجونو ورسره تړلي اختلافي مسلو په اړه باندې دغه تفصیلي راپور چې ما جوړ کړی واورئ.
I am the least racist person in this room.
There's one of the most racist presidents we've had in modern history.
Donald Trump او جو بایدن د نومبر په دریمه همدا سه شنبه د امریکا متحده ایالاتونو په ولسمشری ټاکنو کې لیو بل سره سیالي کوي. هر رای مهمه ده، خو کاندیدان د ځینو ایالاتونو د رایو د خپلولو لپاره ډیره هڅه کوي. علت یې د انتخاباتو پیچلی سیستم بلل شوی چې مخینه یې آن د امریکا د تأسیس وخت ته ورګرځي. په میشیګن ایالت کې د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوی غړی براین فیربرادر په دې اړه وایي:
موږ خپل جمهور رئیس د خلکو په رایو نه ټاکو، ولسمشر د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوی په مټ ټاکو.
د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوی بنسټ د امریکا د اساسي قانون لخوا ایښودل شوی. دا سیستم وړو ایالتونو ته ډیر ټاکنیز واک ورکوي څو په کمپاینونو کې له پامه ونه غورځول شي. دا سیستم څه ډول کار کوي؟ د هر ایالت د الکترانو یا ټاکونکو شمیر په کانګرس کې د همغه ایالت د استازیو په معادل دی. پلازمینه واشنگتن دی سی هم څو ټاکونکي لري، یعنی داسې کسان چې د خپل ایالت په استازولۍ رایه ورکولی شي. د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې الکتران یا ټاکونکي په خپل ایالت کې هغه کاندید ته رایه ورکوي چې ټاکنې یې ګټلې وي. که یو کاندید په ځینو ایالتونو کې په ډیرو رایو بریالی کیږي خو په ځینو نورو کې بیا په لږ توپیر ماته خوري، ښایي په ټول هیواد کې د خلکو زیاتې رایې ګټلې وي، مګر د الکتورال کالج یا ټاکونکي پلاوي اکثرې رایې نه وي وړي. په ممفیس پوهنتون کې د حقوقو استاد سټیف مولروی په دې اړه وایي:
د رایو د محاسبې د بڼې په خاطر ممکن د هیواد اکثره خلک یو کاندید ته رایه ورکړي، خو بیا بل کاندید چې په ټاکنو کې د خلکو کمې رایې ګټلې بریالی کیږي. هغه څه چې په 2016 کال کې له ډونالډ ټرمپ او په 2000 کال کې له جورج دبلیو بوش سره وشول.
په امریکا کې له ټول ټال 50 ولسمشرۍ ټاکنو په 50 هغو کې داسې کاندیدان بریالي شوي چې اکثریت یې نه و ګټلی، خو د الکتورال کالج شمیرې زیات و. په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید هیلری کلینټن تر ډونالډ ټرمپ شاوخوا 3 میلیونه زیات رایې ګټلې وې، خو په یو شمیر مهم ایالتونو کې د ټرمپ بریا د دې لامل شوه چې ټرمپ 304 انتخاباتي کالجونه یا ټاکنیز پلاوی وګټي. کلینټن یوازې 228 ټاکنیز پلاوی خپل کړي وو. ګڼ خلک د امریکا په ولسمشرۍ ټاکنو کې د دغه پیچلي سیستم د سمولو یا بشپړ له منځه تلو غوښتونکي دي. هیلری کلینټن له دې ډلې یوه ده.
دا باید تاکونکی نوی چې چا انتخابات ګټلی هغه چې زیاتې رای اخیستي باید بریالی وي. واضح ده چې په دې اړه ژور حس لرم، ځکه ما د بل هر چا په نسبت د امریکا په ټاکنو کې دویمې زیاتې رای ګټلې.
د الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوي سیستم د انتخاباتي کمپاینونو په جوړولو کې مهم رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د خلکو د ډیرو رایو د ګټلو لپاره مبارزه کوي، بلکې کمپاینونه ډیر په هغو سیمو کې کوي چې د ټاکنیز پلاوي شمیر زیات وي. ځینې ایالتونه وارده مخه معلوم دي چې چا ته رایه ورکوي، مثلا الاسکا جمهوری غوښتونکو او کالیفورنیا ډیموکراتانو ته. ځینې داسې ایالتونه هم شته چې کله یو ګوند او کله بل ګوند پکې رایه ګټلی. د کاندیدانو ډیر پام همدې ډول ایالتونو باندې وي.
موږ به په ویسکانسون ایالت کې بریالي شو او د راتلونکو څلورو کلونو لپاره.
شنون کې هم دغه اوختونکو ایالتونو ته ډیره پاملرنه کوي چې وکولې شي د ټاکنو د پایلو سم وړاندوینه وکړي. د ټاکنیزو مسلو شنون کوي کیلی کانډیک.
فلوریدا، ویسکانسن، پنسلوانیا او میشیګان هغه ایالتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پرې خورا خاصیالي وشوه. دې ایالتونو دوه ځله باراک اوباما ته رایه ورکړه. شمالي کارولینا یوازې په 2008 کال کې اوباما ته رایه ورکړه، او ویرجینیا له 1990 کلونو راهیسې ډیموکرات نومان ته رایه نه ده ورکړه. مګر هغه څه چې تاسو د ایریزونا او شمالي کارولینا په څیر ګورئ چې هلته د کالج ترکه چې رسیدلو ځوانانو سپین پوستو کلیوالو د ټرمپ ضد غورځنګ پاله کړی، او دا کار د دې لامل شوی چې دا ایالتونه ډېر رقابت شي. په بل عبارت، دا هغه شپږ ایالتونه دي چې ډېر خلک فکر کوي د ولسمشۍ په ټاکنو کې به پرېکنده رول هم دوی ولوبوي.
ځینې وخت داسې هم شوی چې د یو ایالت د ټاکونکو پلاوي غړي او د ایالت د غوښتنې پر خلاف یو بل کاندید ته رایه ورکړي، خو د دغو شمیرې چې هوډ ماتونکي الکترونه بلل کیږي لږ دی او هیڅکله یې د ټاکنو عمومي پایله نه ده بدله کړې. سکال د امریکا ستري محکمه دغه ایالتونو ته واک ورکړی چې خپل ټاکونکو پلاوی وغواړي د اکثرو په څیر رائے ورکړي. په ممفیس پانتون کې د حقوق استاد سټیف مولروي:
دواړو عمده ګوندونو همدا نتیجه غوښته، او رای ورکوونکي باید وپوهیږي چې ستري محکمه ایالتونو ته اجازه ورکړي څو د هوډ ماتونکو پلاویو کار ناقانونه وګرځوي. په خپل ستري محکمه دا کار نه دی کړی، یوازې دا ویلي هر ایالت چې وغواړي دا کار کولای شي.
ځینې ټول پښتنې ښیي چې اکثر امریکایان د ټاکنو د اوسنی سیستم د بدلیدو غوښتونکي دي، او غواړي جمهور رئیس د خلکو د رایو په اساس وټاکل شي. د سیستم د بدلولو پروسه ډیره اوږده او ستونزمنه ده، او باید اساسي قانون ورته تعدیل شي. د اوس لپاره دا 538 انتخاباتي کالجونه یا ټاکونکي پلاوي دي چې له مخې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ټاکل کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل په پانتون باندې نن وسلوالو برید کړی، او ویل کیږي چې محصلینو او استادانو ته مرګوب له هم اوښتې. د تازه د طالبانو ډلې په دې اړه باندې یو اعلامیه ورکړې، او په دغه برید کې د دې ترڅنګ چې د خپل لاس لرل رد کړي دي، د برید کار غیړن بللی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د تخار په جماعت باندې هوایی بمبار، په کوثر ښوونیز مرکز باندې برید، او اوس په کابل پانتون باندې برید وحشیانه ده، او طالبان په کلکه ټکو باندې غندي. دوی ویلي دي چې د افغانستان چارواکي د دې په ځای د خپلو ماتو په خاطر اوس په طالبانو باندې دغه برید منسوبوي، خو طالبانو ویلي چې په دغه برید کې لاس نه لري، او دا ډول بریدونه د دوی په خبره باندې د توجه وړ نه دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراتان د کونړو ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه. زمون په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه قسمي مدرسې دي چې تقریبا له 15 کال نه وخت زیات وشو، تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي. تاسو زمونږ دغه پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دغه مدرسو ته د تعمیرونه جوړ کړي. والسلام، په احترام. منګا تقریبا 15 فامیلونه په ناوګۍ کې اوسېږو، مهاجر. منګ سم مهاجر کاټي دي، او زمنګ نه دیر کال او شاته دیر کال یو دغه تم زمنګ ازادي نشته نو د کوټې پورو کې زمنګ کما حق شته دلته مطلب مونږ چې هر دغه کو ګرانی دی وای تاسو ماجر کاټی دي زمنګ دا مقامات ته دا دغه دې زمنګ आवाज دی ورسی دی او زمنګ سره مطلب ډیر ګرانی دی او ګرانی ته وجه باندې مونږ د کوټه کې وړم نه راځي. سلام
عبدالله سیاق وغانم د هلمند ولایت انتقال مخابراتی شبکې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیان ونه رسیږي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له بلې خوا رویترز خبري اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله په دې پیښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. طالبانو نه یوازې دا چې په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، هغه یې په کلکه غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولې او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لاتیا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه په دریمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې و ملکي کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال عنایت الله فیضي نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر درېیمه د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 90 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایې ورکړې دي. سعودي عربستان له 2 میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي و، بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. او په ملداوي کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د هیواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په 50.1 رایې خپلې کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې شته. اوس ورزو کندهار ته د جګړو او نامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښت ته راغلي بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شوي کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرستې شوي او له نورو سره به هم مرستې وشي. صادق رښتینی په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته 219 پروګرامونه هم خپریږي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا د سپورت 19 پروګرام.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیره شاوخوا 2000 ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی په دغه څورو څورو کې شان مې موږ پاده سوی دی در پدار ما د مزان د بل په کټکټرانو کې مدد کې ته ځان رسولې خاک پساره
دی. کورونیو د یو غره د لمنې پرېګو کې اړولې چې د تشاک د اوبو په شمول د ژوند له ټولو لومړنیو اړتیاو بې برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بې ځای سوی کډوال وایي له نورو ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خو دا چې د خوړو څه نه لري نو لوږې ژوند ګواښي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړی راستولی دی، موږ په دغه وړو پورې اریانو چې اوس په چا پورې وبېشو څه په وکړو. دغه سړي ته نن سهار کې ما ویلی دی چې دغه راولاړ سه، دغه دلته یو ورله لیټیا که دغه ورله راورکړه، دغه مؤمنانو ته یې ورکړه، دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی له سیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالاتو چې کورونه ګرده پاته سوه، دا سره راغلي چې دا په غاړي کې دي، دغه کالي دي، یو یو ګودړې راخست دي، دغه ګودړې څه دلته ځان راورسوي، نور کورونه شیانې ګرده پاته سوي دي. مکمل په دغه حالاتو کې موږ راغلي، نو مې کورونه پاته دي، هغه هم را روان دي، دا کورونه دا مخلوق په خپله ویني.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای سو کورونو شمېر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورونو سره مرسته شوې او د 1500 نورو بې ځای سو کورونو سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بې ځای سو ته د اندغه یاد ورسوله او اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې، او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونې چې همدغه اوس دغه سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي، امیدواره یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زره پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال، یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زره کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې ښایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوی زما مور نه وانخلی، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسی بل څوک یې ځینې وانخلی. داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم سادت کاوه دی پوکو چې بچیا ګوره تم په مونږ ګرانې، مقابل ورور بیا خو تم په مونږ ګران ده، خو تم را باندې ګرانې، سادت مه کوې، مونږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د سادت په اکله غږیږي، بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لخت په چیر دي، ارخ وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري هماغه دوی ته ښه ښکاري، که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارو مرو ور زده کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم کم بخیلی شاید ولري. دوی خپل په میانس کې ډیر صمیمي دي، یو بل غواړي، ډیر وسه یو شی چې مثلا رانی سم وای د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم. از ما خوت یا ما خز ما ورور یا ما خ ما په نظر زه شاید عدالت د دې په مابین کې وکم، مثلا هغه چی شی غواړي دی په خواسته سر کوم په مابین فرق نه، چون ټول از ما اولادونه دي په دغه ته ټول ته وسته دي. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید در مور پلار رویه تاثیر وسی چی بخیلی، شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوجی که از سی مشکلات.
از پوهانیار سکندر زادرانی ما اتا کالکی هیچ پل تخنیک استازی ما ده خو یاو طبیعی ارخ لری چې د پارلپسی مشمون یو څه حسادت کوي، ځکه کوچنی مشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل عمل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دغه طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډېر دغه د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډېر هغه ګوته نیسم چې هغه ډېر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپل مور او پلار د تعلیم او تربیې په اساساتو پوهی، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که مو زوی وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی، او دا خپله یې دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته یې هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري، او زه د پلار په صفت یې دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچي څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي، او نږدې د نړۍ 85% کې ماشومان دا تجربه کوي، او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، آن 5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي، او په خپلو وړتیاو باور پیدا کوي، ورورو د حسادت لزان لري دي.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده، یا احساس ده، یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندورونو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپلو نورو خلکو سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري، او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره. آن داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی، وړکې خورې مړه کړې ده. مثلا یو ورور راغلی، بل ورور یې سوځولی، یا یې لال کړی، یا یې څاک خطا کړی، یا له بامه ټېله کړی، یا یې زندۍ کړی، یا یې په تبر وهلی، یا په چاقو وهلی، په برق نیولی، یا بل کار.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکم کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه، او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی، یا عدالت نه ده کړی، یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي، او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي، او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده. دا شای لمور ازان سر روڑی دا حس، اما طولنا چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی. دا ویمه چه تعریفیه، یعنی کلا چه تاسو فطری دول دا روڑی لزان سر، او پر طولنا کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غوړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از سمره چه ده لویگی اگه مشکلم همه عمره اون سر لویگی. مثلا اکتاسو یو کلن ماشوم په نظر که اونیسه او دهی پی یو کلنه که حسود کیگی یا تنگ نظر کیگی نو هر سمره چه ماشوم لویگی دو کلن کیگی حسادت اون سر دو کلن کیگی. که ماشوم پینزه کلن کیگی حسادت اون سر پینزه کلن کیگی. که ماشوم نلوی انسان جوریگی شپیته کلن کیگی حسادت اون سر شپیته کلن کیگی. یعنی همه عمره اون سر سختیگی او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ذهن تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي، او په ټولنیزو اړیکو او حتی په جسمي په بدن تاثیر کوي.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري، دا مسله ډېره زیاته. یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپېژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوه شي څنګه دا کم کړي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي موږ کولی شو چې د ماشومانو حسادت راکم کړو. او که هم احیانا ماشوم حسادت کوه دی پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خو ته م په مونږ ګران ده، خو ته م راباندې ګران یې، یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوئ حسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې. او که خویندو ورونو په منځ کې حسادت کړي باید مایند یو پلانونه جدي دا مسله درک کړي او زر تر زر حل کړي، او که نسي کولی چې حل یې کړي باید په دغه برخه کې له یو متخصص نه ارواپونه کومک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي دا مشکل حل کړي.
د حسادت په کمولو مو خبرې وکړلې استاد، دا بيخي له منځه نه سوړی.
که احيانا یو څوک ثابت چې حسادت لري یا دا هیڅ لري یا ډېر لري له منځه وړلی شو، په دې شرط چې په مسلکی مداخله صورت مو عمومي، یعنی یو راشتاس د سر کار وکړي او بخیه پکې ختم کړي.
بله ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی اوسئ.
شکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مو مال او ملګری.
لوبو لميدانا
نيتشيزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه د لوبو لميدانه ونيزي ورزشي خبرونه ته خراغلې په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د افغانستان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړولو هڅې ګړندې کړې دي. کرکټ بورډ وایي اوس مهال په کابل کې د نجونو د لوبډلې د جوړولو په هدف روزنیز کمپ جوړ کړی چې تکړه لوبغاړي به بل پړاو ته لاره وکړي. په دې اړه د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د ډیپارټمنټ له مسؤلي سره خبرې لرو. آیا پوهیږئ چې د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو کله پیلېږي او کومې لوبډلې له روانو سیالیو بهر شوې دي؟ پر روان خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات واوري او که وخت نو د حقیقي لوبي په اړه به هم واوري. څنګه کیږي دا لوبه، چرته پیدا شوه، مینوالي څومره دي او ځینې نور. زه اکرام الله اکرام یم او د خبرونې په پایل کې زما همکار دیوان ادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
نن په کابل کې د دولسو لوبډلو ترمنځ د کورش لوبي پیل شوې. د افغانستان کورش فدراسیون فنی او مسلکي مرستیال محمد اشرف تقدیر ازادي راډیو ته وویل دا لوبي چې درې ورځې به دوام لري له ولایتونو لسو لوبډلو او له ایران او پاکستان څخه هم له راغلو کډوالو دوه ټیمونو ګډون کړی دی. ښاغلی تقدیر وایي دا لوبي د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخابولو په موخه ترسره کوي. د نوموړي په خبره دا لوبي د ځوانانو او مشرانو برخو کې په لار اچول شوي دي. د کابل ساحلي فوټبال او غوره لیګ لوبي نن پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې به اته ټیمونه په لیګ سیستم کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د ښاغلي مشعوف په خبره دا لوبي به دوی سره مرسته وکړي تر څو ساحلي ملي لوبډلې کې نوې سیرې جذب کړي. د زیاتوي نن په دوه بېلابېلو لوبو کې شریفي سپورټ و د یو په وړاندې افغان کلب ته او د مراد خاني لوبډلې 8-0 د سباون لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبي به 15 ورځې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د انګلستان د کرکټ د غوړه لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دلی کپیټل او رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې سره مخامخ شي. هر لوبډلې چې دا لوبه وګټي هغه به د سیالیو په جدول کې دوهم ځای غوړه کړي. اوس مهال دواړه لوبډلې د نمرو په جدول کې د 1400 نمرو په لرلو دوهم او دریم ځای لري. ممبئی انډینز بیا د دې سیالیو لومړی ځای خپل کړی دی، 14 نمرې لري او بل پړاو ته تګ حتمی شوی. سبا به د دې سیالیو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې سنرایزر حیدرآباد او ډیلی لوبډلې سره مخامخ شي.
زموږ غږ آزادي راډیو نو درنو دوستانو د لوب له میدان او نیزي ورزشي خبرونه ته غوږ یست. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو هڅې تیزه کړې دي. د کرکټ د نړیوالې شورا له غوړو هیوادونو یو هم افغانستان دی چې په رسمي ډول تر اوسه د نجونو کرکټ ملي لوبډله نه درلوده. دا مهال د افغانستان کرکټ بورډ لسګونو نجونو ته روزنه ورکوي چې غوره لوبغاړي به راتلونکو پړاوونو ته لار ومومي. د دغې ادارې مسؤلین وایي دوی د کرکټ نړیوالې شورا سره د ژمنې پر بنسټ باید لا وختي د نجونو لوبډله جوړه کړې وای. د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو په اړه د لازیاتو معلوماتو په اړه د افغان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر سره زما همکاري هیلۍ اسد خبرې کړې دي.
دا کومه پروسه چې تاسو اوس په جریان کې یاستئ د خلکو د کرکټ پروسه چې موږ روانه کړې ده، موږ د تیرو شپږو اوو کلو راهیسې دا پروسه شروع کړې وه، خو متاسفانه د بعضو مشکلاتو وجه نه به موږ دا پروسه بعضې وخت سټاپ کوله او ځنډوله. نو اوس خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ رهبریت متحد دی چې د ټولو اصولو او قوانینو په اساس په نظر کې نیولو سره دا ټیم بیرته په خو ودروي او په آینده کې موږ یو ملي ټیم ولرو.
نجونو د ټیم په اړه معلومات راکړئ چې څو نجونې دي، کومه ځای راغلي دي،
تقریبا په دې کمپ کې موږ سره سلویخ نجونې دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دي. خوشبختانه دا هغه نجونې دي چې زمونږ هغه کومه پروسه چې زمونږ د ښوونځیو ترمنځ موږ کوم مسابقات چې نیولي په هغې کې موږ د استعداد پیژندنه مو کړه او هغه کسان چې استعداد یې درلوده او توانایي درلوده هغه کسان د دې کمپ لپاره انتخاب شوي دي. او زمونږ د انتخاب او هغه پروسه چې ده معیار صرف استعداد او توانایي ده، نور هیڅ کوم معیار موږ فعلا په نظر کې نه لرو. او زمونږ اساسي او اصلي معیار چې دی هغه استعداد دی، او د استعداد د مخې نه موږ نجونې انتخابوو. هغه نجونې چې متحد دي او غواړي په دې برخه کې ځان ته شخصیت جوړ کړي یا کریر جوړ کړي، نو موږ هغه نجونې سلیکټ کوو.
دغه نجونې چې راغلي دي انګیزه څه ده؟ مثلا دوی په کوم نظر دي چې کورنۍ څنګه راضي شولې ده؟ ځکه د نجونو د کرکټ پر وړاندې اوس هم انګیزه منفي ده، ډېر هغه په دې کېږي چې باید رامنځته نه شي. د دوی کورنۍ څنګه دوی سره دا منلې ده؟
زه به تاسو ته یو خبره وایم چې ما تاسو ته مخکې مې یادوري وکړه چې موږ دا پروسه چې دا ډېره طویل مدته پروسه وه. دا داسې پروسه نه ده چې موږ طویل مدته پروسه وه. په دې پروسه کې موږ له کورنیو سره او د نجونو سره هغه پروسه طی کړې ده، او انشاءالله چې خوشبیني په دې ده چې موږ په آینده کې د ښځو ټیم ولرو او د افغانستان نمایندګي وکړو. دا نجونې دي چې شخصا اکثریت یې خپل فامیلونو موږ ته معرفي کړي دي چې مثلا زما په لور کې د کرکټ استعداد شته، د غواړي کرکټ وکړي، او موږ هم ورسره کوشش کوو چې د خپل همکارانو تخنیکي همکارانو په مرسته دوی ته هغه زده کړې ورکړو چې اوس کولی کرکټ په معیاري توګه زده کړي.
اوس هم همدغه دلته چې راغلي دي مثلا دوی په کرکټ کې داخلې شولې، اوس تمرینونه کوي،
اوسنی شرایطو کې خوشبختانه چې اوس موږ د کورنیو حمایت لرو، په اوسنی شرایطو کې موږ د سهولتونو ستونزې دي چې مشخصا د نجونو لپاره موږ داسې کوم خاص اکاډمي یا خاص ګراوند شتون نه لري. نو زموږ کوشش به په آینده کې دا وي چې موږ وشو کولی د نجونو لپاره هغه فیسیلیټي چې مخصوصا د نجونو لپاره وي او دوی په حرامو فضا کې وشي کولی کرکټ وکړي، نو کوشش هم دا دی چې په دې باندې کار وکړو، فیسیلیټي یعنې ورته برابرې کړو. او موږ به انشاءالله د نړیوال شورا د کرکټ نړیوال شورا سره او همدارنګه د افغانستان هغه هیوادونو چې د افغانستان سره د خود په برخه کې مرسته کوي، د خود د پیشرفت یا د طرف په برخه کې مرسته کوي. هغه سره په تماس شو د نجونو لپاره داسې فسیلټی نه برابرې کو، داسې امکانات برابر کو چې کورنۍ او ټولنې په ډېر اسانه توګه ومني او دې ته راضي شي چې نورې خویندې هم کرکټ ته راشي. د دې څلوېښتو نجونو د جملې څخه به موږ 15 کسه انتخابوو. بعدی پروسه ته چې هغه پروسه به دا وي چې موږ به انشاءالله د 15 کسانو لپاره په هیواد کې او هیواد نه بهر هغه کمپونه چې د دوی مهارتونه زیات شي او کرکټ زده کړه زیاته وکړي په هغې باندې به کار کوو. او انشاءالله زمونږ کوشش به دا وي چې دغه 15 تنه داسې وروزو چې وشو کولی په نړیوالو میچونو کې هم پرفارمنس وکړي. او هغه هیوادونو سره چې مثلا کرکټ زمونږ په سطح باندې دی، داسې هیوادونه شته چې هغوی هم اوس د ښځو په کرکټ باندې کار کوي. او انشاءالله په آینده کې به هم موږ هغوی سره داسې تمریناتي لوبې او داسې لوبې چې زمونږ د نجونو د کرکټ پوهه زیاته کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر و چې زما همکاري هلی اسد ورسره خبرې کولې او که په کرکټ کې پاتې شو له افغانستان د هندستان پر لور. د هندستان د کرکټ د غوره لیگ سیالیو د لومړی پړاو دوه وروستۍ لوبې پاتې دي. نن دیلی او راجستان د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې د دوهم ځای د خپلولو لپاره لوبه کوي. ممبئی انډین د دې سیالیو د نمرو په جدول کې لومړی ځای خپل کړی. سبا سنرایزر حیدرآباد او ممبئی انډینز لوبډلې سره مخامخ دي. که سنرایزر د سبا لوبه په لوړ توپیر وګټي ښایي بل پړاو ته لار پیدا کړي. سفیولا سنگزی په دغه نور معلومات درکوي.
د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل په 14 پړاو کې چې سکهال د متحده عربی اماراتو په قربتوب پیل شوی دی، حذفي یا ناک اوټ دا ورته یوازې دوه لوبې پاتې دي. تر اوسه پورې د ممبئی انډینز لوبډلې په 13 نمرو باندې د جدول د سر ځای خپل کړی دی او د ناک اوټ یا حذفي پړاو ته لار موندلې ده. د دریو نورو ټیمونو د معلومېدو لپاره به د دلی کیپیټلز، رویال چیلنجرز بنګلور، کلکتا نایت رایدرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ سختې لوبې وشي. تمه ده چې د دوشنبې په شپه باندې د رویال چیلنجرز بنګلور او دلی کیپیټلز ترمنځ لوبه وشي. د دلی کیپیټلز او رویال چیلنجرز بنګلور د لوبې ګټونکي به په 14 نمرو د جدول دویم ځای خپل کړي. بله لوبه به د سه شنبې په شپه د سن رایزرز حیدرآباد او کلکتا نایت رایدرز ټیمونو ترمنځ کیږي. په سن رایزرز حیدرآباد کې د افغانستان دوه ستوري لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. راشد خان اوس وخت د هند کرکټ په غوره لیگ کې په غوره وکټ اخیستونکو کې شامل دی، ځکه چې په 14 لوبو کې 13 وکټ اخیستی دي. که څه هم چې محمد نبی ته په لوبو کې ډیر وخت نه ورکړل شوی، خو که ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې چانس ورکړل شي ممکن د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لږ څه ښه نمرې ترلاسه کړي. د 2020 کال د آی پی ایل غوره لیگ تر ټولو غوره لیګونو سخت او رقابتي ګڼل شوی، ځکه چې د جدول وروستیو ټیمونو هر یو په 12 نمرو باندې خپلې لوبې خلاصې کړې دي او تر اوسه هم د ناک اوټ یا د حذفي سټیج درې نور ټیمونه لا نه دي معلوم. او هر لوبډله هڅه کوي چې په دغه ناک اوټ سټیج یا حذفي دور کې خپل ځای مشخص کړي.
سفیولا سانگزیو چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په اړه معلومات درکول. او آیا په هیګه چې د هاکی لوبه کله او چرته پیدا شوی، څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې لوبيږي؟ کنه په هیګه نو دیوا نادر مو ترې خبروي.
هاکی هم یو په زړه پوري او د خلکو د خوښي لوبه ده. د دې لوبې د پیدا کېدو سیمه د هند نیمه وچه ښودل شوې. د هاکی لوبه په دوه ډوله کې یوه د شنیلې او بله د کنګل پر مخ. د کنګل پر مخ هاکی تر ځانګړو مقرراتو لاندې په یخو هیوادونو کې ترسره کیږي، خو د علم او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سم د کنګل پر مخ د هاکی لوبې د میدانونو لپاره په سرپوښلو سټیجمونو یعنی لوبغالو کې مصنوعي کنګلونه هم جوړیږي. د شنیلې یعنی سبزي هاکی په لویو ډګرونو کې چې ډېر د فوټبال له ډګرونو سره نږدېوالی لري لوبه کیږي. د هاکی هر لوبه یو لستنه لوبغاړي لري. د هاکی په ټیم کې یو شمیر احتیاطي لوبغاړي هم وي چې د اړتیا په وخت کې د اصلي لوبغاړو پر ځای په لوبه کې ګډون کولای شي. د هاکی ګول 3.6 متره اوږدوالی لري او 2.14 متره لوړوالی لري. ګول باید د جال په واسطه وپوښل شي. د هاکی توپ کلک دی او 165 څخه تر 103 ګرامه وزن لري. د هاکی لوبغاړي په یو ځانګړي لرګي چې د سټیک په نامه یادیږي لوبه کوي. د هاکی لوبه اویا دقیقې وي، یعنی په 2-15 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. وروسته له هر میدانه 15 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه د میدان دننه لوبسار او لاین مینانو لخوا چې د میدان په دواړو خواو کې له بیرغونو سره ولاړ وي سرل کیږي. د هاکی په لوبه کې د وهل شویو ګولونو شمیر د لوبې نمبر ښیي. هر ټیم چې ډیر ګولونه ووهي ګټونکی بلل کیږي. د دې لپاره چې د هاکی لوبه له خطره ډکه او امکان لري چې په توپ باندې وارد شوي ضربې د ګول کیپر په ځان ولګیږي، له دې امله د هاکی ګول کیپر ځانګړي او کلک کالي لري. د هاکی لوبې پخوا وختونو په افغانستان کې هم مینوال او پلویان درلودل، او د کابل د عسکري کلوب په ورزشي ډګرونو کې د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ جدي او دوستانه لوبې جوړېدې، خو له نورو ورزشونو سره په پرتله کې یې ګرانښت د پاملرنې وړ نه و.
رنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونه دا ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې رب سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.